شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. دا به هم واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادو د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې حمایت وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پارلمان د استازو جرګې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو پلان تصویب کړ. او د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبې پر ورځ د کورنیو چارو پر وزارت برید وکړ له دغو کورونو څخه وتلی وي. دا باید معلومه شي، د کمرول له لارې هم باید معلومه شي چې دا موټر له کومې لارې راغلی دي. اوس هم په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې هغه کسان شته چې تروریستان ساتي، یا د دغو کسان له کورونو راوتلي دي یا له کوم بل مسیر نه راوړل شوي دي. دا هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندان وایي د ملي شورا یو شمېر غړي، جنرالان او حکومتي مقامات په همهغه شان وسایطو کې ګرځي چې د کابل په روسي برید کې ترې کار اخیستل شوی. په دې اړه نور جزئیات پر روانه خبرونه کې اورئ. د چک جمهوریت د پارلمان د استازو جرګې د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو پلان تصویب کړ. د دې پریکړې له مخې به په افغانستان کې د چکي سرتیرو شمېر له اوسنیو 230 څخه 390 ته لوړ شي. دا سرتیري به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. د چک جمهوریت د مشرانو جرګې لا د مخه په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو زیاتول تصویب کړی دي. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان وایي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده او که پاملرنه ورته ونه شي ښایي وسلوال بیا پرې برید وکړي. خو د تخار د امنیت امیر نظام الدین غوري وایي هڅې کیږي چې امنیتي ګواښونه ختم او دشت قلعه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. دښمن له موږ سره د مخامخ جګړې توان نه لري. موږ د دشت قلا اوسېدونکو ته ډاډ ورکوو چې ولسوالۍ به د دښمن له فعالیت پاکه کړو او خلکو ته به بیا امنیت ټینګ شي. وسلوالو درې ورځې وړاندې دشت قلا ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره ونیوله چې بیا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د ملکی حکومت قانوني موده هم نن پای ته ورسیده. د پاکستان په تاریخ کې دا دوهم ځل دی چې ملکی حکومت خپل 15 کلنه دوره بشپړوي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو 6 ورځو پورې به په دې هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي. د پاکستان د نږدې 70 کلن تاریخ نیمایي د پوځ تر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی او د 1500 ملکي حکومتونو مشران مخکې له دې چې خپله قانوني دوره پوره کړي له واک نه لرې کړی شوي دي. د اوکراین د ختیځ د سولې د پروسې په اړه درېدلې خبرې اترې به د روانې جون میاشت په 11 نیټه په برلین کې له سره پیل شي. دا خبره نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د اوکراین د ختیځ له موریوپول ښار څخه چې د حکومت تر کنټرول لاندې دی د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي ویل په دې خبرو کې د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 10,000 کسان وشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه او متحده ایالات په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین له بلتون پالو سره مالي او پوځي مرسته کوي. روسیه به د اوکراین په چارو کې مداخلې په اړه ادعاوې ردوي. د اسپانیا پارلمان نن د دې هیواد صدر اعظم ماریانو روخوی ته د عدم اعتماد رای ورکړه. ټاکل شوی ده چې د سوسیال ګوند مشر پیدرو سانچس د اسپانیا د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شي. ماریانو روخوی د عدم اعتماد رای تر اخیستلو څو شیبې مخکې ویل دوی له هغه څه چې موږ پوهیږو د عدم اعتماد حرکت عملی کیږي په دې معنی چې ښاغلی پیدرو سانچیس به د هسپانیا نوی صدر اعظم وي زه غواړم لومړی کس واوسم چې هغه ته لاس او مبارکي ورکړم د ماریانو رخوی په مشرۍ د هسپانیا د خلق ګوند د مالی فساد تر رسوی وروسته د دې هیواد پارلمان هغه ته د عدم اعتماد رای ورکړه او د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه به پر خپله ژمنه ولاړ وي کیم جونګ اون دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په کتنه کې وکړه د شمالي کوریا دولتي اژانس ویلي کیم پرون په پیونګیانګ کې له لافروف سره په خبرو کې ویلي چې د هیله مند چې د شمالي کوریا او امریکا شخړه او له اټومي وسلو نه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو موضوع د ګټورو خبرو اترو له لارې په تدریجي ډول حل شي
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د چهار شنبه د ورځې د حملې د تحقیقاتو په اړه وایي
اساسا وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی نظام هستن یا از خانه از نو بیرون شده یا ای که بیرون شهر رو داشته یه فیلن یک بررسی اما جانبه را ضرورت
داره ولی در کابل در شهر پزرده که دولت مخالف و وسلوال بریدونه کولیشی در موضوع مول پخانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سر شریکه کرده
امنیت ملی کابل خروالی بیر تدابیر نیولیشی نیولیم دی او پی پویگیم چطا باید وکی ولی نعملی کیگی یو اندازه پوری غفلت ده
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر اروپایي هیوادو ترې غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړي دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي نصر الله ستانگزی سره مطرح کړي
داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي او بیا د موږ یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي
په دې خبرونه کې مو له دې هم خبرو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر د چا دی د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د دې احتمال نه ردوي چې د کابل په ښار کې په ځینو شخصي کورونو کې ترورستان ساتل کیږي وایس احمد برمک نن ازادي راډیو ته وویل شای په کورونیو چارو وزارت باندې د چهار شنبه د ورځې د دوو زرهي موټرو حمله کوونکي هم له همدې کورونو راوتلي وي په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي د ملي شورا ځینې غړي جنرالان او حکومتي چارواکي په داسې موټرو کې ګرځي چې د چهارشنبه پر ورځ ترهګرو د کورنیو چارو پر وزارت ورباندې حمله وکړه په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په دغه وزارت باندې د چهارشنبه د ورځې د انتحاري او ډلیزې حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي وایس احمد برمکوای له بشپړې پلټنې وروسته به معلومه سي چې په دوو زری موټرو کې سپاره حمله کوونکي له کومه ځایه او څنګه د وزارت تر دروازې ځان رسولی ښاغلي برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال هم په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي
کار مجریان داره بررسی ابتدایي
هغه وایي لومړنۍ څېړنې روانې دي او دا باید تر اخره وپلټل سي د کامرو له لارې به ولیدل سي چې دغه وسط له کومې لارې راغلي تر اوسه هم په کابل ښار کې داسې شخصي کورونه سته چې په هغه کې تورستان ساتل او روزل کیږي آیا دوی له دغو کورونو راوتلي یا له بېلابېلو لارو ښار ته داخل سوي دا هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري د چهارشنبه په ورځ له زرهي موټرونه په استفادې اتو وسلوالو په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ لومړی انتحاري او وروسته د لیزه حمله وکړه د کورنیو چارو وزارت وای حمله کوونکي ونه توانېدل چې د وزارت ودانۍ ته ننوځي او په لومړي قراول کې د پولیسو له لوري له منځه یووړل سول اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن چې له کابله یې د ویډیو کانفرنس له لارې واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې ویلي د دغې حملې تر شا د حقاني شبکې لاس دی ځکه د نوموړي په وینا دغه شبکې له دې وړاندې هم له ورته تکتیکه استفاده کړې ده. هغه سوال چې امنیتي بنسټونه یې باید ځواب کړي دا دی چې حمله کوونکو له پوځي یونیفورم او زرهي موټرونه په استفادې څنګه وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر دروازې ځان ورسوي. د کابل امنیت قمندان وایي هغه موټر چې حمله کوونکو ورنه استفاده کړې اسناد نه لري او د پیژندنې لپاره یې څېړنې روانې دي. داود امین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې حمله کوونکو موټرو ته ورته بې اسناده موټر اوس هم تګ راتګ کوي. د نوموړي په وینا د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او حکومتي چارواکي له داسې موټرو نه استفاده کوي.
دا وسایط خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا د ایمو غټان ایمو چارواکي چې په پارلمان کې دي یا جنرالان دي یا په حکومت کې دي دغه خلک اکثرا ګزې چور قیمت آسان ده تیر ده او دوی یو جواز هم لري ورته چې یو کارت د پارلمان لري او د دې کارت د عزت په خاطر د دې کارت په حرمت په خاطر پولیس اکثرا دغه وسایط نه لري چې پوهیږي چې دا دی مقامات دي دا وکیل صاحب ده دا وزیر صاحب ده دا خپل دغه یا قماندان صاحب ده دغه خلک اکثرا پولیس هم په احترام سره چې دوی تلری دوی نه دري نو په دې اساس دښمن هم د دې نه استفاده کړي ده او استفاده کوي بیا هم کوي دغه پروسه تطبیق نشي بیا هم دا استفاده کوي نو دغه عمله اجرا کړه په وزارت داخلي باندې.
ښاغلی امین تاییدوي چې پولیس داسې موټر نه دروي ځکه دوی پوهیږي چې دا موټر د حکومتي چارواکو دي. د کابل د امنیت قمندان په وینا دښمن له داسې ضعیفې نقطې نه په استفادې د چهارشنبې د ورځې حمله کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه جرګې ځینې غړي له بې اسنادو موټرو استفاده کوي. د نوموړي په وینا دغه موټر د کورنیو چارو وزارت په توافق د ملي شورا په اجازه لیک ګرځي. ښاغلی عرفان له امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه له پولیسو غواړي چې بې اسناده او مشکوک موټر باید د تلاشۍ لپاره او ودرول سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د شوي برید د هر اړخیزو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه اته برید کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر ون چې نیولې دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي هڅو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلي کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه کې که استخبارات دي که کشف دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور کوڅه په کوڅه ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نشي ترلاسه کولی.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي یعنې ځینې کسان یې ساتي یو ورځې نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی ډیر تدابیر نیولی شي نیولیم دي او پی پویږیم چې څه باید وکړي ولې نه عملي کېږي یو اندازې پورې دغه د په اصطلاح غفلت دی. که چیرې موږ په ټولو ساحو باندې کنټرول ولرو یو او خلک دې ته جست کړو چې همکاري وکړي او دا همکاري په داسې صورت کې کېدای شي چې له خلکو سره تماس موجود دي د ملا امام له لارې د وکیلو ګزار له لارې د منطقې د مشرانو له لارې په هره کوڅه وغه کې موږ دولتي مشران لرو دا ټول کولی شي چې په دې کې ښه نقش بازي کړي. د هوټل خاوند د سرای خاوند دا ټول مسؤلیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي څوک راغلل څوک شته څوک مشکوک دی څوک ښه سړی څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنټرول وشي څوک چیرته اوسیږي څوک څه کار کوي او په همداره کونسل خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري تر شک لاندې دي بیګانه خلک دي دستي د راپور ورکړي.
څه کول پکار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوي وسي څه کول پکار دی؟
فعال کش فعال امنیت د هر ساحې د خلکو پیژندل د مشکوکو خلکو تعقیبول او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دي یا مشکوک دي فوري د هغې نیول تلاشي کول تحقیق کول.
د شیر محمد کریمی څرګندونې مو اورېدې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د نوملیکنې پروسه ښه روانه ده، تر اوسه کومه امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي او تر دې دمه تر 8000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکر لګولی دي. په دې اړه له کونړه روحل انوري راپور لري.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د مپوهونې مسؤل سعادت الله میرزا د پنځشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل په ټول ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره د نوملیکنې او په تذکیرو د سټیکرو لګولو پروسه په ښه ډول روانه ده چې تر دې دمه له 8000 زیاتو کسانو نمونه لیکلي دي.
ټوټل تقریبا زمونږ 8000 پورې تقریبا نن ورځ پورې
په دې کې چپې درې ولسوالۍ نشته. هغه یو ورځ دونه غیر په مخابره باندې خپل موبایل کار نه کوي. د ښځو ونډه تقریبا 3% ده پکې.
سعادت الله میرزا وایي په یاد پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولس هم ورسره کلک ول اړ دی او د همدې همکارۍ برکت ته چې تر اوسه کوم غواخ سره نه دی مخ شوی.
په کلر ولایت کې څه خنډ شوی چې هغه زموږ د کارمندانو یا زموږ د نوملیکنې پروسې د بندېدو باندې شوی. پروسه ښه عادي روانه ده په ولایت کې. په دې پروسه کې ولس او دولتي ارګانونه امنیتي ارګانونه دا ټول زموږ سره پوره همکار دي. موږ ښه پوره راځي.
د کونړ قومي مشران وایي دوی د تذکیرو اخستلو او ټاکنو کې د ګډون په ګټو خلک پوهوي، نو ځکه د نوملیکنې او تذکیرو اخستلو کار چټک شوی دی.
زمانو مل خان بادشاہ په جماعتونو په ډبو قومي مشرانو کور په کور آگاهي کوي او خلک دې ته هڅوي چې راشي چې تذکیرې اخیستنې وي. تذکیرې وخت اوس د سټیکرو پروسه روانه ده چې هغه تذکیرې چې اخیستې دي هغه وګړي راشي ټیکرې کړي. انشاءالله موږ دولت له ډاډ ورکو چې زموږ ولسونه همداسې لګېري په تدریجي ډول کار مخې ته ځي ورځ د ورځ کېږي.
میادات اخمن دی زما د ټولو نه دا غوښتنه ده چې په خپله یو رای باندې داسې قاطع فیصله وکړي چې په دې ځای رئیس جمهور هم راولم، په دې ځای وکیل هم راولم او په دې ځای رئیس هم راولم، البته د انصاف والا.
خلک وایي که چیرته په ټول هیواد کې د تذکیرو د ویشاو د ټول ټاکنو کمیسیون مامورینو سره ولس او امنیتي ځواکونه همکاري وکړي، نو په ډیر ښه شکل او د امنیت په فضا کې به دواړه پروسې ترسره شي.
په کونړ کې 8000 نږدې 800 کسانو د انتخاباتو لپاره نمونه ثبت کړې دي. د انتخاباتو په ارتباط په غزنی کې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې دي. دا دفتر اعتراض کوونکو بند کړی دی چې له نږدې 24 راهیسې اعتراض دوام لري. دوی وایي چې په غزنی ولایت کې باید انتخابات حوزه وشي.
آزادی خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپای ټولنې شارژ دافرانو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت دې د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په پرونی کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي چې د هیله مند دی چې د تهران د 2015 کال لاټومي موافقې د واشنگتن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په داسې قضایاوو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپله اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فکري مسایل دي او بیا د موږ د یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتې دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې له افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا د افغانستان حکومت څه ویلې شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې دا هیوادونه مرسته هم کوي دموږ دوست هیوادونه دموږ په منافعو باندې د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې ګاونډیو په ارتباط په دقیق ډول موږ نه مسئله شاید ښې ولري بلان اول داس ډول تقاضاوې ډېرې توجیه وړ نه دي که احیانا داس تقاضا وشي د افغانستان دولت مکلف ده چې د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ولري او همدارنګه خپل اساسي قانون ته باید متحد پاتې
بل ستانګزای صاحب ظاهرا د هغې اعلامیې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی اروپایي شارژدافیرانو ته همدا خبره کړې ورته ویلي دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره دی هیله من دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نه شي یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدی شي څه دي کوم زیانونه دي
تاسو پوهیږئ چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډېر ټکی لري دومره د نفوذ عناصر لري چې د موږ په دولت متاسفانه کای په ټول ستور کې وجود ولري موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو موږ سرحدات نه کنټرولېږي موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو ډېر فرهنګي وجوهات لرو دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایرانی مقامات د افغانستان د دولت لمسلم و مخالفین سره مرسته کوي که دیسی چه دا وضعیت ده موک پا گتم نوی ده اروپایی هوادو پا گتم نوی ده ناتو ده غره هوادو پا گتم نوی چه موک یو ارخیز یو هواد پچنگ که ودرگو او خپل نور گاوندیان او منطقوی شریکان وزورو
ده بحرانه یو چارو لوزیر سره ده جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارژدافیرانو لیدلې دي او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې له ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس چې تاسو خبرې پې کوي په دې اړه به خبرې ورسره کړي دا مسله ستاسو په نظر د څه ښکارندوی کوي چې هغو راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي
زه دوه پکې وینم په پروتوکولي لحاظ طبیعتا شارژدافیران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت بلغه سکي دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري ښایي له دې ادرس څخه کېدلي اما په هر صورت زه فکر کوم چې دا د افغانستان د دولت په لوړه سطحه د تصمیم نیولو صلاحیت نه د افغانستان د بهرنیو چارو
د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي استاد نصر الله ستانکزی تاسو کول شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي د دې خبري مجلې پورسیو کې یو شمېر اس ام اسونه لولو
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم چې زه پر را خوشحال کړم میرم چې د دې روزي په برکت سره دی الله پاک زموږ تاسو وطن کې یو امن راولي او الله پاک دې وکړي زه خدای پاک دې وکړي دا چې د ټول ورسوي ځم په دغه بختور راځي کی او په دغه کې او دغه اختر تراسي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سر موږ د ټول او ټول خلکو ته د هله د طالبانو د چارواکو چې د اروژه د پداروږي کور باندې کې او د ګناه خلکو ته د مرجوب نه ناړي و سلام با احترام السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د ازادي رادیو د خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو د سوریه ولسمشر له امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې چې له سوریه څخه دی ووسی بشار الاسد خبرداري ورکړي چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د حضور په دوام سره به د سوریه او امریکا د پوزونو ترمنځ کړکې زیات شي د سوریه ولسمشر ټینګار کړي چې د کوردانو په مشرۍ د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو لپاره یوازینی انتخاب مذاکره او له حکومت سره روغه جوړه ده د اسد رژیم چې ایران روسیا او حزب الله ډلې ملاتړ کوي په دې وروستیو کې له افراطي وسلوالو زیاتې سیمې نیولې دي سلیم محمد صالح راپور لري
د سوریه ولسمشر بشار الاسد خبرداري ورکړي چې امریکایي ځواکونه له سوریه څخه جر و نوځي د امریکا او سوریه د ځواکونو ترمنځ به کړکیچ لا پسې زیات شي اسد روسیې له آر ټي یا راشا ټوډي ټلویزیون سره په مرکه کې د پنځمې په ورځ ټینګار وکړ چې د کوردانو په رهبرۍ د سوریه له کورد ځواکونو سره مذاکرو ته تیار دی د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی مشري کوي د امریکا له خوا ملاتړ کیږي او اوس مهال د سوریه پر یو پر څلورمه برخه کنټرول لري خو بشار الاسد وویل د ډیموکراتیکو ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو د بیا نیولو لپاره به له زور څخه استفاده وسی. د سوریې ولسمشر وویل په سوریه کې وزنی ستونزه ډیموکراتیک ځواکونه دي، خو د دې ستونزې د حل لپاره دوی لارې په مخ کې دي.
زما په نظر تر ټولو غوره انتخاب روحه جوړه ده، دا زموږ په پروګرام کې هم شامله ده، خو که دغه پروګرام ګټه ونه کړه یوازینی چلن زور ته مخه کول دي.
بشر الاسد دغه راز ټینګار کړی چې امریکا باید له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. د هغه په خبره واشنگتن باید په عراق کې له خپلو تجربو درس واخلي، ځکه د ده په خبره په سیمه کې خلک نور د بهرنیانو حضور نه مني. خو د اسد دغه خبرداری د امریکا د دفاع وزارت عکس العمل پر راولی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو پوځي چارواکي ډګر جنرال کینت مکنزی وویل په سوریه کې ښکیل لوري باید پوه سي چې پر امریکایي ځواکونو یا هم زموږ پر ائتلافي شریکانو حمله به یوه بده پالیسي وي. د بشر الاسد د رژیم ځواکونه چې د ایران، د روسیې د هوایي حملو او د حزب الله د افراطي وسلوالو ملاتړ ورسره دی، په روسیې میاشتو کې توانېدلی له داعش او د کردانو له ملیشو ګڼې سیمې ونیسي. بشر الاسد د روسیې راشا ټوډی تلویزیون ته وویل که د نورو مداخله نه وي د سوریې جګړه ژر پای ته رسیږي.
له بهرنۍ مداخلې پرته په سوریه کې د وضعیت ښه کېدل تر یو کال زیات وخت نه نیسي.
د سوریې په وکلانه کورنۍ جګړه کې تقریبا 15 لکه کسان وژل سوي او 5 میلیونه نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د سوریې ولسمشر په سوریه کې د ایران د حضور په اړه وویل چې په سوریه کې محدود شمیر ایرانی سلاحکاران سته چې د سوریې قواو ته سلا مشوره ورکوي. هغه د مې د 10مې حملې ته په اشاره وویل چې په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي او یو ایرانی هم پکې نه و شامل. اسرائیل ادعا کړی چې په هغه حمله کې په سوریه کې د ایران ځینې تاسیسات ویشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د سره ډله وایي له اپریل میاشتې راهیسې په سوریه کې د اسرائیل په هوایي حملو کې 8 ایرانیان او ایران پلوه پوځیان وژل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چچنیا کې وشزه د هغې د پیژند پاڼې له مخې 129 کلنه شوه. که دا نیټه سمه وي تر دې مشه نه په نارینه او نه په ښځینهو کې په نړۍ کې شته. سالی محمد سالی نور جزئیات درکوي.
آیا دغه ښځه د نړۍ له تر ټولو زړو انسانانو څخه ده؟ کوکو استانبول وه، د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له خپل مسیح سره یو ځای ژوند کوي. هغه وایي د جون میاشتې اول نیټه یې له کلیزې سره برابره ده او د استانبول وه د پیژند پاڼې له مخې هغه په 1989 میلادي کال کې زیږېدلې ده. که دا نیټه دقیقه وي نو دغه ښځه 129 کلنه ده چې تر ټولو زوړ انسان ګڼل کیږي. په هر صورت د هغې د اوږد عمر په اندازه ورباندې زیاتې خواري هم تیرې سوي دي.
له دې کوچنوالي فزیکي کارونو ته مجبوره شوم. تر غرمې مخکې به مې په باغ کې ځمکه اړوله او دا مې ورځنی کار و. مجبوره وم پنبه یا پخته، جوار او غنم وکرم. په خپل ژوند کې د هر کار کولو ته مجبوره شوی یم.
دا وایي د روسیې د وروستي تزار دویم نیکولاس تر استعفا 15 کاله مخکې زیږېدلې ده. هغې د بولشویک یا د روسیې د انقلاب په دوران کې هم ژوند کړی دی. دوی نړیوالې جګړې هم لیدلې. د پخواني شوروي اتحاد د ړنګېدو شاهده هم وه او اوس یې د ولادیمیر پوتین ظهور هم لیدلی دی. د روسیې رهبر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال کې د چچنیا او انګوشتیا وګړي تبعید کړل. منځنی آسیا ته د سفر او هلته د تبعید پر مهال د دغو وګړو څه باندې 100,000 کسان مړه شول. د استانبول وه د کورنۍ څو غړي هم په مړو کې شامل دي.
هیچا ته اجازه نه ورکول کېدله چې خپل مړي خاورو ته وسپاري. سپیانو ځینې مړي وخوړل. زما د خسر مړي هم له واسطې لاندې واچول شو. هلته په قزاقستان کې زما 2 زامن هم مړه شول. یوازې مې لور ژوندی پاتې شوه.
دغه زړه ښځه وتوانېدله چې خپل 6 ماشومان وژغوري. مېړه یې 10 کاله مخکې مړ سو. د دې د کورنۍ د غړو په خبره د استنبول واخوان د مړینې په وخت کې 120 کلن وو.
له ورونو او خویندو پرته ژوند ډېر سخت دی. له ګاونډیانو پرته مې نور کسان لیدو ته نه راځي. په دې ژوند کې نور هیڅ شی ماته خوشحالي نه رابخي.
تر استنبول و مخکې د نړۍ په سطحه تر ټولو زوړ کس د ژین لویس کالم په نوم یوه فرانسوي ښځه وه چې په 1999 میلادي کال کې د مړینې پر مهال 122 کلنه وه.
په تلو تلو کې د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته څوره رسېدلې سیمه سونه نبی زاده له کندهار لیکي له ټولو جنګیالیو لورو څخه مې دا غوښتنه ده چې په دې روژې کې اور بند وکړي. عبیدالرحمن عباسین له هلمند لیکي طالبان ولې په هغو ولایتونو کې اور بند نه کوي چې بهرنیان نشته. عطاءالله له کونړ لیکي د خدای له دربار څخه دا هیله لرم چې پروژه کې اور بند وشي. دا خبري مجله مو هم دومره وه. بله خبري مجله